السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه دوري یا حمل یوشتمه د اپریل یو لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، د پروګرام په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړي دي. ښاغلی شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړي. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اپریل په 11مه د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د اوکراین په اړه خبري وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلی شوی، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړې لیک ته ممتنې رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 23مه نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخې افراطي ګوند د مشرې ماریان لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28-29% رایو او سیال یې د 23-24 هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړ وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغاړي کې کیږي. د فوټسال د ملي لوبډلې یو غړي رضا کریمي ویلي،
موږ له خپل کار ډیر راضي یو، روزونکي مو هم راضي دي. ان شاء الله چې د ازبکستان په وړاندې لوبه کې او د نیپال په وړاندې ورستۍ لوبه کې هم لازم نتایج ترلاسه کوو او د آسیا جام ته لار پیدا کوو چې شپږ میاشتې وروسته په کویت کې ترسره کیږي.
افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلې شي. پاکستان کې نن ملي اسامبلا دو کاندید صدر اعظمانو ته رائے ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
په اوسنی حالت کې هر ډول تغیر او تبدیل چې په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي، اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارزواکۍ او بې وزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیوال شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی. د لری کړای شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته، د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تاریخ انصاف ګوند غړیو خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایې چونې نو ورسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي، پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری د یکشمې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره نومولی دی او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی. عمران خان خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې. هغه وویل چې تر اخره به جګړه کوي، نن به یې ونه وینو. هغه تښتېدلی دوی خلکو ته درې نیم کاله دروغ وویل، ټول خلک یې د دروغو تر شا وساتل. نن شهباز شریف په یوه بال دوه وکټې واخیستې. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلب اعتماد د رای ګیري مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسمبله نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واخلي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشي نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته وړاندې کړی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که دغه چوکۍ شهباز شریف وګټي له افغانستان سره به یې په تیره بیا اوس وخت کې چې طالبان پرې واکمن دي د تیر حکومت په نسبت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي.
په اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه که مجاهدینو پخوانی کوس طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وه، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې. مخکې محکمه اوس هم حکومت طالبانو تقریبا له دې نه اخیسته، دا خو پټه خبره نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړې دي، کله چې تغییر راځي نوي رهبري راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل استراتیجیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلور لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر هغه چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان صاف کوي خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هیوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده، نو د اجرایي سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کېږي بل ګوند راځي ډېر عمومیاتو باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي، هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لویتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
ماری صاحب، عمران خان خپله او د ګوند نورو چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر ډېرې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
په عمومیاتو کې ټول مملکتونه ځانته یو پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي هم لري. د ګاون پاکټ د سیمې د نړۍ پاکټ باندې یو مدرنه پالیسي دوی جوړه کړې، یا هغه پالیسي چې جوړي پالیسي میکران یا پو کارشناس کسان کې نه وي. د هند په وړاندې کوم پالیسي لري که د افغانستان پاکټ کې لري که چین سره او که غرب نړۍ سره که عربو سره، دا تغییرات دي کنه راځي. کوم کس راځي، کومه پارټي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسان کې غرض نه کوي. که غرض وي کې بیا ته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره د ټولې پوځیانو په لاس کې. او د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هیوادو کوزن لکه افغانستان سمه په پوځي مسایلو او توپکو ډز باندې پوسی. دوی مطلق پوسی سمداران دي او په سیاست کې د پیګ اکثر پرزنټه د لندن څخه د ستان فهم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دوی لري د افغانستان پکله په هغه کې اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي کوم خاص تغییر نه کوي. په میتود کې او تغییر راځي چې په کوم ډول مخ ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې څه خواته به لاړ شي، څه ګاونډ به شي، داسې امکانونه لري ځکه د دوی پالیسي هم داسې دوام درلوده، دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هیڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي چې هغه ملک خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کې سره تصمیم هم نشي نیولی. پخوا وختو کې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو له مایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي. هم افغانستان، هم پاکستان، هم نور هېوادونه د غربیانو، د درېمې نړۍ، د سترې نړۍ هېوادونه د دې کنټرول لاندې دي. تصمیم فیصله پریکر پرابط کې پاړي کو کې وی جوړي وي او تور کوي. پنجابیان هوښیار دي چې په غلوې پالیسۍ کې بورانو کې ګټه اخلي او د خپل ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. د دې هوښیار توګه چې تر اوسه پورې بریالي دي. نه په پاکستان کې جګړه کېږي، پر تقریبا 200 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه ځان تابع کړي پنجابیان، لکه پښتانه، بلوچو، سندیان څوان تر کوره ولا نشي. پارکو کې ګاسته برخسته خپل ملت ته کارخانه هر څه فعال دي. نورمال ځوان مختبه د دې هوښیار توګه چې قرباني نه ورکړي په بهرني حالت کې.
په لندن کې میشت افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره یې د پاکستان پر صدارتي انتخاباتو خبرې کولې. نن هلته ملي اسمبله یا د پارلمان اساسو جرګه د صدارت څوکیو ته کاندید صدر اعظمانو ته رایه ورکوي. دوه کاندیدان دغه څوکۍ ته ولاړ دي چې د تحریک انصاف ګوند یا د عمران خان د ګوند لخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او د مخالف یا اپوزیسیون ګوند لخوا ورته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندیدان دي. ټاکل شوی چې دوی ته د ورځې په جریان کې پارلمان رای ورکړي او امکان شته چې د نن ورځې تر پایه یا نیمای پورې دا څرګند شي چې د پاکستان د صدر اعظم واګي به کوم یو کاندید پر غاړه اخلي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، نړیوال ادارې په پرلپسې ډول د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې کوي. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو ځل بیا د خوارزواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا، ښځې او ماشومان تر ټولو په دې برخه کې ډېر اغیزمن شوي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارزواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خبر کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پریښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارزواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولې. د ادارې د مارچ په یو ورستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا 80% پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیونه ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس هم ورزو د سپورت ډګرته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګرته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. زموږ همکار هم دغه لوبه ته ورغلی وو او دا په سل پورې راپور پر چمتو کړی.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمېنې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې له خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای، غواړي له دې فرصت استفاده وکړي.
زه له خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی او چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف او بسې زحمت او بسې خلوب غاړي لرو تشویق رول لري هم ټول شان رول لري سل فیصد ګټ ان شاء الله به وخیری تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شو چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګول ووهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او پزرپوري شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
بازی سختی بود. ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوبه لرو تر څو یو لوبډله وکړی شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي. زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه. لوبه موږ ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکی مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړی شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي دا په خپل یو لسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو کولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډیر چانس لري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
اوریدونکو نن د مازدیګر پر مهال د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام له یاده ما باسي حالته د سپورت په اړه نور نوی راپورونه او پرمختګونه له تاسو سره شریک کیږي. اوس یوې بلې ورزشي موضوع ته راځو او هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی خو د خزو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یک شنبه د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم وچې له افغانستانه هم پکې د بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی و د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب هم به برخلي کپاته وو. تفصیل له سفی الله سانګزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا ICC لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل ریپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډه ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا ICC په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې دغه هیواد د نارینه وو کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په ریپورت کې بله مهمه غوښتنه وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د ICC د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو ICC 13 نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته ریپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک پاړه ګنګوسی ولاړی شوې. په تیر هغه چې طالبانو د خزو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غک خبريال جعفر هاند د ICC د ورستیو پریکړه په اړه ازادي رادیو ته ویل
په تیرې غونډه کې د افغانستان د څوکۍ ته شوه او له هغه ورسته د کرکټ نړیوال شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چاري و ارزوي. نو دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیوال شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي. د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او ترڅنګ د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوال شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه زموږ په ټوئیټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. دغه راز انستګرام پانه هم در سره لایک کړئ. د دغه خبری خبرونه خبری مسائل هم دومره وو. د خبرونه په باته برخه کې زما د همکار نوریاس نوری ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل ښاروالۍ له یوه مسؤل سره غږېدلی وو، او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د یوازیني روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یوه لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبه سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته په کتو پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې لږې نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي، او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغیزې نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پوز مشخصوي، نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان پوهنتون به یو شمیر افغان پناهغوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې پناهغښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوېستل، لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې دا مهال شاوخوا 15 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو، درملو، د ناروغانو د جامو، بسترو، روجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ دو کسانو په درملنه بوختی.
جدي ستونزې دي، د غذایي موادو جدي ستونزې ده، همدارکم د درملو جدي ستونزې ده، او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتسي دغه ستونزې ده. کوم منیجمنت په خاطر د وټکو نشتون ده، د چردولې جګوالې ده، تر څو چې هغه موږ د خدمات لا کړ شي، نو دغه ستونزې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي، نو د موږ هغه د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سره.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بلوری ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وای، درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خواله راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې لنګ دی یو کال راهیسې نشو ته مخه کړي او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي، زړی خپاوي، نه سړی فروغ دشي، بیا یوه مرګلې سره کښېني، سنګراټ وڅکوي، سګرټ نه بیا 400 ته شي خبره، 400 نه د غریب سي چی سړی شیشې ته ځي، نه بس روغ للو موږ دیلي ډاکټرانو صاحبانو ته روغ للو. مسو تدوی مون خاکی.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روږ دی او څو ځله د معتادینو په روغتون کې بستر شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کړي.
صحیح وم، کور مې کړای شولو، خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله. اوس بیخي ښه یم، دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشه یي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسې خلکو نه نفرت کوي، یعنې هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی، چیرته مصروف کی، په خانوم سره عید کی، بادرومی ته نه خلی، کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو هغې نه دای لرې وسوتي او سالم مصروفیت ته پیدا کی تر څو دای بیرته احتیاط ته مخه نه کړي.
په خوست کې د معتادینو د اویا بستریز روغتون مسؤلان وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوي کړي او که د دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکي هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له امیر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي.
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د پهار نایي کې دوه ویشت نایي، د پهار نایي کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، بل د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په ساحه کې دي. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې د بای باد په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده، یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما دغه ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې د ګرانې خرڅول، چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل د فکر کوي دغه نرخنامه سم نه عملي کیږي؟
په یو شهر کې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایت او خامخا کیږي چې هر کم د فیکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجوده په کابل شهر کې اول نه ای، دوم نه ای، څلرم نه ای، شپږم نه ای، دریم نه ای، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجوده زموږ خامخا شکایتونه به کیږي، دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملی تاسو کړی چې مثلا دوکانونه مو سرغړونه له کابل بند کړی وي؟
ډېر خلک عمله کومور کړي مو دي، عامو جریمه کړي دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر رن دغه تخلفو کې دا مو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چار وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو امیر نعمت الله بارکزی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېلي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه وزرتین نه ګلدین تای سره په تماس کې. افغانستان کې چې کوم سوداګانی چې یو شی په زر خرڅېږي، هغه شی اوس په 2000 خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې وزر شی په 5000 باندې خرڅېږي.
عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روډات ورسواری د بلوی کانونو دا پیغام د ازادۍ راډیو ته کوم خو د دې د ځما د پیغام نشو کی دا کومه مرسته چې کیږي د نړیوال د کوم مرسته کې د دبليو سي د خان د غل سي دا کوم مرسته کیږي. دا موږ ته د انجنيران کارتونه راکړي دي، او دا کارتونه چې دا وایي د وندلو په حساب باندې پوښي، او دا تاسو تقسیم کوي پوښي په دریو په څلورو کې تقسیم کوو. باندې باندې به چی شي اوس موږ د ځما کار روان شو، نو به دا غي کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234.
دا برخه هم دومره و. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.